په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي ورانکاري بهرنۍ او کورنۍ کړي هڅه کوي چې د افغانستان د سولې روان بهیر زیانمن کړي. په پیل کې له احمد شیبر نه د دې ساعت مهم خبرونه اوري.
زلمی خلیلزاد و یو شمیر داخلي او بهرني کړي شته چې د سولې د تخریب هڅه کوي. په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې لشکمې شوې دي او سعودي عربستان سش کال له بهره د حاجانو ورتګ منع کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د متحد ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې یو شمیر داخلي او خارجي مخربین هڅه کوي چې د سولې بهیر وزنډوي او ګډوډ کړي. خلیلزاد په ټویټر کې نن دا خبره د هغو 500 سارنوالانو د وژلو په ارتباط کړې ده چې په دې سابز ولسوالۍ کې پرونو وژل شول. خلیلزاد د دغه پیښې د پراخو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. دا 15 سارنوالان هغه کسان دي چې د زندانیانو د تبادلې په چارو کې مرسته کوله. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې په تیرو څو ورځو کې چې د کورونا ویروس لپاره د خلکو کوم معاینات شوي 50 تر 100 کم مثبت تشخیص شوي دي. د عامه روغتیا د وزارت مالی او اداري مسول شفیق الله شهیم نن په کابل کې رسنیو ته وویل تر اختر وروسته چې کوم معاینات کېدل تر 50% زیاتې مثبتې وي. د عامه روغتیا وزارت دا مثبت تغییر وباله، خو له خلکو یو غوښتل چې روغتیایي لارښوونې عملي کړي کنه بیرته به مثبتې پیښې زیاتې شي. په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې 344 کسان په کرونا اخته شوي دي او 40 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ټولې مثبتې پیښې نږدې 9500 ته رسېدلې دي. د کندوز په دشتیارچی ولسوالۍ کې اته حکومتي سرتیري وژل شوي. د دشتیارچی ولسوال نصرالدین ازادي راډیو ته وویل دوی د طالبانو برید د شپې لوی د سهار تر څلورو روان وو. زموږ د عامه امن اته تنه شهیدان شوي، 14 ټپیان شوي دي چې د عامه امن ملي اردو، ملي پولیسو او سیمه ییزو پولیسو غړي دي. ښاغلی نصرالدین زیاته کړه چې طالبانو ته هم مرژوب لا اوښتې ده، خو کره شمېره یې نه ده معلومه. طالبانو تر اوسه په 13 څه نه دي ویلي. په بلخ کې اته طالبان وژل شوي دي. افغان ځواکونه خبر ورکوي چې طالبانو تیره شپه د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو برید وکړ. د شاهین 209 قولي اردو ویاند محمد حنیف رضایی وایي
در نتیجې نزدیک به 2 ساعت درګيري 8
تر 10 د نږدې 2 ساعت نشټې په نتیجه کې د ترهګرو طالبانو 8 تنه وژل شوي او 15 تنه زخمیان شوي دي. دشمن ماته خوړلې. په دې حمله کې ملکی کسانو او امنیتي ځواکونو ته د خدای په فضل زیان نه دی اوښته. طالبانو د دې نشټې په اړه څه نه دی ویلي. سعودي عربستان اعلان وکړ چې د کورونا ویروس د ګواښ له کبله به سش کال د حج په مراسمو کې د نورې نړۍ حاجانو ته د ګډون اجازه ورنکړي. د سعودي د حج او عمرې وزارت پرون وویل د نورو هیوادونو محدود شمیر وګړي چې له پخوا راهیسې په دې هیواد کې اوسې کولی شي د روانې جولای میاشت په وروستیو کې د حج په مراسمو کې برخه واخلي. د وزارت ویلي دي چې د دې پریکړې هدف له صحي پلوه د حاجانو خوندیتوب دی. د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه شاوخوا 2.5 میلیونه حاجان هر کال د حج د مراسمو لپاره چې د اسلام پنځم رکن دی سعودي عربستان ته ځي. په سعودي عربستان کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 1,60,000 اوښتی دی او له دې کبله د مړیو شمیر له 1,300 زیات شوی دی. بل لور ته د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران د ملاتړي حوثي تحریک په ضد جګړه کوي وایي د حوثیانو له لورې نن د هغه بالستیک توغونې مخه نیولې ده چې د ریاض په لور توغول شوی و. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې د حوثیانو تلویزیون المسیره خبر ورکړ چې د سعودي عربستان دننه پراخ بریدونه شوي دي. المسیره تلویزیون وایي چې د حوثیانو د پوځ ویان به په 2 ساعتونو کې په دې اړه نور معلومات ورکړي. د سعودي عربستان په مشهد ائتلافي ځواکونو ویاند ترکیه الملکی وویل چې د حوثیانو یو بالستیک توغندی چې ریاض په نقشه کړی وو په هوا کې شنډ کړی دی او د دوی دوه نور بالستیک توغندي او اته به پیلوټ الوتکې چې بمونه انتقالول لمنځه وړي دي. په ریاض کې نن سپېده چاود مهال عیني شاهدانو د دوو لویو چاودنو ژغ اوریدلې او په اسمان کې لوګي لیدلې دي. په قرغزستان کې به محکمې په خونه ولسمشر الماس بیگ اتمبایف له زندانه د یو پیژندل شوی مجرم د خوشکېدو په تور په 12 کال او 2 میاشتې بند محکوم کړ. عزیز باتکوف چې د پارلمان د یو غړي او د قرغزستان د کورنیو چارو د وزارت یو مقام په ګډون د څو تنو په قتل تورن و، په 2013 کال کې د اتمبایف د جمهوري ریاست په وخت ناڅاپه له زندانه خوشې شو او روسیې ته ولاړ. درش شپېته کلن اتمبایف هر راز غیر قانوني کار ردوي. د تیر کال د اګست په لومړیو کې د پولیسو او د ده د ملاتړو ترمنځ د دوه ورځنۍ جګړې وروسته ونیول شو. او وروستی خبر دا چې د کرونا ویروس پیښې د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب او لویدیځ کې په زیاتېدو دي او په دې هیواد کې د دې وبا د تلفاتو شمیر تر 1,00,000 واوښت. نوې مثبتې پیښې د متحده ایالاتونو په 23 ایالتونو کې زیات شوې دي. په تکساس، اریزونا، جورجیا، فلوریدا او څو نورو ایالتونو کې په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر ډېر شوی دی. په تیرو اوو ورځو کې د اوسطو مثبتو پیښو شمیره 22,000 ته رسېدلې، چې له دې سره بیرته د مثبتو پیښو شمیر د مې میاشتې د لومړیو وختونو ساتي ته رسېدلی دی، چې هغه وخت د متحد ایالتونو په اکثرو سیمو کې بندیزونه لګېدلي وو. د یو شمېر وړاندوینو له مخې په تېرې یوې نیمې میاشتې کې د بندیزونو له لرې کېدو سره به د کرونا ویروس مثبتې پیښې زیات شي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. زلمی خلیلزاد وی ورانکاری بهرنی او کورنی کړي هڅه کوي چې د سولې روان بهیر زیانمن کړي. خلیلزاد دا خبره د لوی ترنولي د ځینو کارکونکو تر وژنې وروسته وکړه. دغه ترنولي وی
سارنوالا مردم بی‌طرف و تطبیق کننده قانون هستن، آنچه قوانین افغانستان و برشان هدایت بتد.
کرونا وبا سرشکل افغانستان حج ته د تلونکو کسانو مخه نیولې ده.
متاسفانه دغه مرض او ناورین له کبله چې هر څه کال ځنډېدلې ده د بهرنیو حجاجو لپاره.
له هلمند په یو راپور کې اوري
طالبان راغلي دي او تلاشیم کوي او ګرځیم سړکانه باندې او لارې باندې او کورونه تلاشي کوي. خلک او ځوانان ډېر په تکلیف دي، وطن نسي خپل کورو سولار ډېرې سختې باندې دي.
د غزنی اوسیدونکو وایي په ښار کې ډېرو ژغونو د دوی د کورنۍ غړي په عذاب کړي.
یو دوی د خیارامه سی بیا را سیرخ چوال بغه 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 نوغل لزیات فشار سره مخ کوي.
په بهرنی موضوعات کوي چې د سعودي عربستان حکومت اعلان کړی چې سش کال حاجانو ته اجازه نه ورکوي چې لنور هیوادونو د حج لپاره ورسی. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو، نیمه نړۍ او د ګوړی اچار. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وی ورانکار بهرنی او کورنۍ کړي هڅه کوي چې د سولې روان بهیر ته زیان ورسوي. زلمی خلیلزاد لوی څارنوالۍ پر کارکوونکو پرونی بریده په اشاره وایي چې وژل شوي څارنوالان او د څارنوالۍ کارکوونکي د بندیانو د آزادۍ په برخه کې د چارو په اسانتیا بوخت وو. امید زهیرمل او نورو تفصیل.
د کابل په دهسبز ولسوالۍ کې د لوی څارنوالۍ پر کارکونکو د دوشنبه د ورځې له بریدو وروسته چې په پایله کې 15 تنه ووژل شول، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا موضوع د سولې روان بهیر سره تړلې ګڼلې. زلمی خلیلزاد د سشنبه پورس په خپل ټویټر پاڼه ولیکل امریکا د لوی څارنوالۍ پر څارنوالانو برید چې د بندیانو د خلاصون چارې تسهیلولې په کلکه غندي او دا برید د سولې د دښمنانو له لوري شوی دی. خغلی خلیلزاد زیاته کړه د بریت هغه څه څرګندوي چې موږ ټول پرې پوهیږو. ورانکاری کورنۍ او بهرنۍ کړي هڅه کوي چې د سولې بهیر زیانمن او وزنډوي. زلمی خلیلزاد داسې مال د افغان څارنوالانو په نخښه کول د سولې له بهیر سره تړلې موضوع ګڼي چې له دې وړاندې ازادي راډیو داسې سندونه ترلاسه کړي وو چې ښایي د طالبانو لخوا د افغانستان حکومت ته د زندانیانو په ورسپارل شوي نوملړ کې داسې کسان شته چې د دې ډلې غړي نه دي او جنایي مجرمین دي. ازادي راډیو ته د رسیدلو سندونو له مخې د طالبانو په نوملړ کې نږدې 100 تنه داسې کسان شامل وو چې د دې ډلې غړي نه وو او د قتل، قاچاق او جنسي تیرو په جرمونو زنداني شوي دي. طالبانو هم منلې وو چې یاد کسان حکومت ته په ورسپارل شوي نوملړ کې شته چې له زندانونو آزاد شي. هغه مهال د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو کارکوونکو هم اندېښنه ښودلې وه چې د یو شمېر طالب زندانیانو خوشي کېدل به یې ژوند ته ګواښ پېښ کړي. د افغانستان لویه څارنوالۍ هم د خپلو کارکوونکو مرموزي وژنو اندېښمنه کړې ده. د لویې څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان څارنوالان بې طرف خلک دي او د طالب زندانیانو د ازادۍ په برخه کې یې ډېرې هلې ځلې کړې دي.
څارنوالۍ د ایام په خاطر تطبیق
څارنوالۍ د ولسمشر د فرمان او د سولې د هوکړې د عملي کولو او د طالب زندانیانو د ازادۍ لپاره اقدام کړی دی. زموږ همکارانو شپه او ورځ هڅه کړې چې فرمان او د سولې هوکړه عملي شي. څارنوالان بې طرف او د قانون پلي کوونکي دي. هر هغه څه چې د افغانستان قانون ورته امر وکړي د عملي کولو لپاره یې بېلو کوم سیاسي موضوعاتو په نظر کې نیولو سره عمل کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي همدا ډول پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې په شان شي او د بین الافغاني مذاکراتو په لور اړین ګامونه واخلي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سولې پر وړاندې د کورني او بهرني خنډونو په لرې کولو ټینګار کوي او له طالبانو غواړي چې بین الافغاني خبرې پیل کړي. د دې وزارت وایانده ناجی انوري:
د افغانستان اسلامي جمهوریت په ملي او بین المللي اجماع باندې ډیر کار کړی دی او هڅه یې همدا ده چې ټول خندونه د سولې د پروسې له لارې څخه لرې کړي. د افغانستان دولت خپلو ټولو ژمنو ته متحد دی او ډیر هڅه یې پر همدې موضوع متمرکز دی چې مستقیم مذاکرات په یوه بااعتماده فضا کې پیل شي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي لړۍ داسې مال شدت اخلي چې پرون د ملي امنیت شورا وویل په تیرو 19 کلونو کې تیر اونۍ تر ټولو خونړۍ وه. طالبانو پرون وویل چې پر افغان څارنوالانو په برید کې لاس نه لري او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د دې برید په اړه د څېړنو لپاره خبر ورکړ. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
محمود دل چامنیت شورا وویل چې تیر اونۍ په تیر 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ وه. د سولې له ټوکېدلو هیلو سره سره په هلمند کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي، که څه هم د هلمند چارواکي دا تبلیغات ګڼي خو خلک وایي چې هر ورځ د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کیږي. الیاس دایی راپور لري.
د خړ نظامی امبولانس پر سر سره اشاره لګیږي او په صورت د بوس دولتي روغتون څخه د وتلو په حال کې دی. د امبولانس سیدا د هغه دوه افسرانو جسدونه کورنیو ته د انتقال په موخه وړي چې د دیونی په سر کې په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو سره د مخامخ جګړې پر مهال ووژل شول. د سرحدي اردو د لیوا ریسرکان ډګرمن محمد ظاهر توربای او د همدې لیوا د دریم کنډک ریسرکان بریدمن محمد جان خپلواک د خپلو څو نورو ملګرو سره د نهر سراج ولسوالۍ د سره ګودر په شاوخوا سیمه کې په ګزمه بوخت ول چې جګړه پیښه سوه او دوی پکې ووژل شول. جنګي سیمو ته نږدې اوسیدونکي عام خلک وایي په دې وروستیو کې د وسلوالو فعالیتونه ډیر سوي دي. پر افغان ځواکونو بریدونه په لویو لارو کې تلاشي اوان په ګرمیشتو سیمو کې د یو شمېر خلکو کورونه پلټي چې دغه کار ژوند ورته سخت کړی دی.
زما نوم چې دی ولی محمد اکایم، د نودالي ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ په سیمو کې طالبان راغلي دي او تلاشي هم کوي او ګرځي هم، سړکان هم بند دي او لارې هم بند دي او کورونه هم تلاشي کوي او خلک او ځوانان ډېر په تکلیف دي. وطن نسي خپله کورو سولارې ډېرې سختې بندې دي.
نوم یې عبدالکریم دي. خلک راباسي پر ځای چې پیلونه تېري، خلک د کورونو نه راباسي د پخوا پرتله اوس د دوی کوم ځینونه شي ډېر سوي دي. دا خبره ډېره زیاته د فصل په ساده کې اتیا سلنه اوس دي. وفات پرتله د خلکو کورونو ته ورغلي، خلکو کورونو تلاشي کوي، خلک راباسي.
دا جنگ دا عمل د سکو خلک داسې ستړي دي چې دلته د خلکو درمندونه هم وسوسله او د کورو سم نسي وه. تیاره شپه پر هرې پوستې هم جنګ یې پر ولسوالۍ پر منطقو چې هر څه پوستې په وطنو کې هغه ګرده درخ جنګو د لاسه خلک د کوره اوس په خونې کې د ډېر وامن د لاسه د مرمۍ د لاسه پراته وي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د کوچني اختر تر اور بند او په زمین کې د اور کمره ورسته د طالبان په فعالیتونو او پر افغان ځواکونو په بریدونو کې د پام وړ زیاتوالي خبر ورکړ دی. دغه شورا وایان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل طالبانو په تیر یوه اونۍ کې په ټول هیواد کې پر افغان ځواکونو حملو ته شدت ورکړی دی او په خپلو 422 بریدونو کې 201 نوي امنیتي سرتیري وژلي او 551 هم زخمیان کړي دي. په هلمند کې یو امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د ټول هیواد په تناسب د دې بریدونو او تلفاتو لویه برخه په هلمند کې ده، خو د دې ولایت والی تورن جنرال محمد یاسین یې نه مني. هغه د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو په اړه خبري تبلیغات وبلل.
په دې رابطه اطمینان ورکوم چې دشمن شکست سره مخ دی. واقعا دغه دوه درې ورځې د مخه دوی د دې تر څنګ چې جنگ تمام عیار جنگ ته ځان آماده کړي یو تبلیغاتي جنگ یې ملکه تېر وختو په غونډې شروع کړی و. نو د همدې دپاره موږ قوي تدابیر ونیوو. تاسې وکتل چې په دا درې شپو کې موږ قوي تلفات مخالفینو ته وارد کړ، هم د باباجي په استقامت، هم د ناره سراج په استقامت، هم د 611 په استقامت، هم د ناوي په استقامت. دوی مړي او سلا وسلې پاتې شوې.
ولی ازادي راډیو ته د دې ټولو خبرو سره سره دوی مستقل دفاع ته چمتو دي او د مشرانو په امر هر ډول عملیاتو ته آمادګي لري. که څه هم د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره هیلي او وخت نږدې کېدونکي دي، خو د بریدونو او تلفاتو مسلې هم خلک هم اندېښمن کړي دي. د هلمند د نهر سراج او واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي احمد شاه او تورجان د جګړې پر دواړو غاړو غږ کوي چې ژر د سولې په اړه خبرې پیل کړي او دایمي اوربند ته لاره هواره کړي.
طالبان څخه غوښتنه دغه ده چې دوی باید اوربند منځته راوي، ځکه چې دا یوازې زما غوښتنه نه ده، ټول افغانستان د ولس غوښتنه ده. او سوله ډېره مهمه ده، په سوله کې خیر دی. که چیرې سوله افغانستان ته راشي نو د تباهي او د جنګ او د ورور وژنه به له منځه ولاړ شي، خلک به ډېر وساسي او خپل کارو ته خلاص شي او دا به بدبختي به زموږ د منځه ولاړ شي.
نوم یې سیپلا دی. طالبان څومره غوښتنه ده باید جنګ ورک شي، ورور وژنه ورک شي، باید موږ په وطن کې آبادي راشي. موږ د آبادي ارمان لرو، موږ د سولې ارمان لرو، باید موږ په وطن کې سوله راشي، موږ په وطن کې جنګونه ورک شي، د ورور وژنه ورک شي. دغه مو غوښتنه ده
طالبان څومره چې وربند
د طالبان څومره غوښتنه دغه ده چې وربند وکي، باید موږ د افغانستان د دغه سره جوړ وکي، وربند یل وکي ورسره. دغه مو غوښتنه ده.
که څه هم د جګړې دواړو غاړو په تیرو دوو میاشتو کې د وربند او سولې خواته متمایل حرکتونه کړي دي، خو طالبانو د حکومت سره د سولې د خبرو د پیل په خاطر د بندیانو پر آزادېدو ټینګار کړی دی. په هلمند کې د طالبانو د فعالیتونو څخه خلک په داسې حال کې خبر ورکوي چې تر 50% ډېرې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي او د هغه ځای پر امن سیمو او افغان ځواکونو بریدونو ته ادامه ورکوي، خو د طالبانو لخوا د 50% سیمو د کنټرول خبره حکومت نه مني. محمود الیاستای، د ازادي رادیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سعودي عربستان اعلان کړی چې ساش کل د حج لپاره دغه هیواد ته له نورو هیوادونو خلک نسي ورتلی. دا اعلان د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف سوی دی. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
هغه افغان حجیان چې روان کال حج ته د تک پچه ختلې د سعودي عربستان تر دې اعلان وروسته چې د کورونا وایرس له امله د حج مراسم یوازې د هغه هیواد په وګړو پورې محدودوي، خواشینی دي. دوی اوس له افغان حکومت غواړي چې راتلونکي کال ته د حج په مراسمو کې د ګډون کولو حق خوندي وساتي. د پکتیا او کندهار ولایتونو دوه تنو اوسیدونکو محمد الله او سید داود چې روان کال حج ته د تک پچه ختلې ازادي راډیو ته وویل په ورته وخت کې د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي چې تر اوسه سعودي عربستان په رسمي ډول افغان حکومت ته د حج د مراسمو د محدودیت په اړه څه نه دی ویلي، خو د دغه وزارت د اطلاعاتو او اعمالو رئیس اویان فضل محمد حسینی ازادي راډیو ته وویل چې په دې صورت کې به د حج په مراسمو کې د ګډون کوونکو حجانو سګنای لیست په راتلونکي کال کې اپلای کړي.
کومو حاجانو لپاره پوره خشي تر سره سوی وه او تمه کې او هیله دا وه چې دوی به انشاءالله حج ته ځي، خو متاسفانه د دغه مرض او ناورین له کبله چې حد سږ کال ځنډېدلی ده د بهرنیو حجاجو لپاره، نو په همدې خاطر به انشاءالله د راتلونکي کال کې همدغه کسان وي په حج ته تلونکي وي کوم چې د سخ کال د حج لپاره د دوی نومونه او د دوی مشخصات ځای ځای سوي وو، راتلونکي کال کې به هم همدغه جان حج ته سفر کوي انشاءالله.
تازه سعودي عربستان اعلان کړی چې د کورونا وایرس د ویرې له امله به سږ کال د حج مراسم محدودوي او یوازې د هغه هیواد وګړي به د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره د مراسم ترسره کړي. د سعودي د حج او عمرې وزارت تېره ورځ وویل د بېلابېلو هیوادونو محدود شمیر هغه مسلمانان چې مخکې په سعودي کې اوسېدل د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. د حج مراسم د روان میلادي کال د جولای میاشتې په وروستیو کې ترسره کیږي. هر کال به د 180 هیوادونو شاوخوا 2.5 میلیونه مسلمانان د حج په سپېڅلو مراسمو کې ګډون کاوه چې شاوخوا 1.5 زره به یې افغانان وو. په سعودي عربستان کې تر اوسه 1,60,000 کسان په کورونا وایرس اخته سوي چې له 1,500 زیات یې مړه سوي. له افغانستانه په تیرو کلونو کې هر کال 1.5 زره افغان حجان د حج په مراسمو کې ګډون کاوه.
ومردل چې د سعودي عربستان حکومت اعلان کړی چې سږ کال حاجانو ته اجازه نه ورکوي چې له نورو هیوادونو څخه د حج په نیت ورسي. د سعودي حکومت دا کار د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کړی دی. د سعودي عربستان د حج او عمرې وزارت پرون ویل چې یوازې محدود شمیر مسلمانان به چې په سعودي عربستان کې ژوند کوي حج ته د تګ اجازه لري. نور له فرشتې جلال زینه.
د سعودي چارواکو پرون اعلان وکړ چې یوازې هغه بهرني وګړي به چې په سعودي عربستان کې اوسېږي سږکال حج ته د تګ اجازه لري، خو هغه هم په محدود شمیر کې. حج سږکال د جولای د میاشتې په وروستیو کې دی. د سعودي د حج او عمرې وزارت ویلي چې دا پریکړه یې سږکال د دې لپاره وکړه چې ډاډ ترلاسه کړي چې د حج مراسم په داسې حالت کې چې د زیارت کوونکو او نورو وګړو روغتیا ته ګواښ پېښ نه سي ترسره سي. هغه کسان به چې حج ته د ورتګ اجازه لري ټول هغه اصول چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره اعلان شوي مراتوي. د خلکو ترمنځ به د فاصلې مراعت ته پام کېږي او دا مراسم به د اسلام له لارښوونې سره چې د انسانانو د ژوند د خوندیتوب لپاره یې کړي ترسره کېږي. په نړۍ کې تر 180 د زیاتو اسلامي هیوادونو څخه تر 2.5 میلیونه زیات مسلمانان هر کال د حج د فرض ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ورتلل. خو سږ کال د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره سعودي چارواکي د داسې پریکړې کولو ته مجبور شو. د سعودي حکومت له دې اعلان سره سم د یو شمېر معتبرو اسلامي مرکزونو، سازمانونو او پوهانو نظرونه هم چې د دې پریکړې ملاتړ یې کړی خپاره کړي دي. په سعودي عربستان کې تر 160,000 زیات وګړي په کورونا ویروس اخته شوي او تر 1,300 زیات کسان له دې کبله مړه شوي دي. سعودي عربستان په مارچ کې د عمرې پر مراسمو هم بندیز ولګاوه. د سعودي عربستان سرحدونه لا هم د زیارت کوونکو سیلانیانو لپاره بند دي، خو د بندیزونو شدت تر یو حده کم سوی دی. هر کال تر هر بل هیواد د اندونیزیا او مالیزیا زیات حاجیان سعودي عربستان ته ځي، خو د دواړو هیوادونو حکومتونو د دې کال په سر کې اعلان کړی و چې سږ کال به خپلو وګړو ته اجازه نه ورکوي چې حج ته ولاړ سي. د سعودي عربستان وروستۍ پریکړه ښایي یو شمېر مسلمانان چې د نورو په پرتله تون فکر کوي خوابدې کړي. خو د اسلامي نړۍ لیګ په نوم سازمان، د جماعتونو د نړیوال لیګ شورا او د اسلامي پوهانو اتحادیې د سعودي عربستان د حکومت وروستۍ پریکړه ستایلې ده. د اسلام د عالمانو د اتحادیې مشر ډاکټر محمد بن عبدالکریم آل عیسی په یو بیان کې ویلي چې د کورونا ویروس وبا داسې بیړنۍ وضعیت رامخ کړی چې باید د حاجیانو روغتیا ته په پام، د اسلامي شرایط له اصولو سره سم په احتیاط او له پام سره چلند ورسره وشي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
در راپورونو له مخې پرون دوشنبه د هند په پلازمینه نوې دیلی کې یو افغان ځوان ځان وواژه. تر دې مخکې د هند په احمد آباد ښار کې یو بل افغان محصل ورته عمل کړی و. افغان مدني فعال نثار احمد شیرزای چې په هند کې اوسي او د افغانانو ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي وایي چې دواړو افغانانو د هغو ستونزو له کبله چې په دې هیواد کې افغان محصلان او نور چې پناه غوښتونکي دي او د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې یا یو این ایچ سی آر سره راجستر دي ورسره مخامخ دي خپل ځانونه وژلي دي. دوی وایي چې دغه ستونزو د افغانستان د سفارت له چارواکو سره هم شریکه سوي خو چا اقدام نه دی کړی. له ښاغلي شیرزي سره نوریاس نوري مرکه کړې او په سر کې په هند کې د میشتو افغانانو د ستونزو په حق له ورڅخه پوښتنه کړې ده.
افغانان چې د کوم ستونزې چې افغانستان کې ورته پیدا کېږي دوی راځي دلته ژوند وکړي، راځي دلته یونیسیار ته دا ځان رانشتر کړي. دوی په درې کاله، څلور کاله یا پنځه کاله، شپږ کاله وروسته دوی معلومیږي چې کیس قبولیږي که نه قبولیږي. څوک قبول شو ورته ریفوجي کارت ورکړي، دا چې ریفوجي کارت هم وخت دي. هند هغه کنوانسیون د پناهندګۍ اخلاص لیکلی نه ده، دا یو ماجن نه مني. دین شیار دی وظیفه دا ده چې دوی بل موږ ته ولیږي او سفارتونو سره رابطې لري. کوم هیوادونه چې مهاجر مني هغوی ته لیږي. دین شیار دفتر چې په هندوستان کې ده په ډیلي کې ده، د افغانانو لپاره هېڅ خدمات نه کوي، همدا پروایي نه ساتي. ذهني او روحي تپیک خلکو ته پیدا شوی ده.
شیرزاد صاحب، دغه چا چې خپل ځان وژلی دی، دا په خپله راغلی نوې ډیلي ته، نوې ډیلي کې ځان رجستر کړی، نوم یې ثبت کړی و، له یون ایچ سی آر سره وغوښتل چې هلته پناهندګي واخلي یا کوم بل هیواد ته واستوي.
همدا غلی که خپل کورنۍ سره راغلی و دلته رجستر ده، ریفوجي ده په انسیار کې. خو همدغه مشکلات و چې څوک د افغانانو پروا نه ساتي، د کار اجازه څوک نه لري، دلته د تحصیل اجازه نه لري، څوک دلته د سیله دلته څه توجه نشته افغانانو دپاره.
شیرزاد صاحب، تاسو چې مدني فعال یاست او هلته د افغانانو په تېره بیا د محصلینو او هغوی چې د پناه غوښتنه یې کړې ده، د هغوی چارې له نږدې څارئ. پنځه ورځې مخکې هم یو ځوان په احمد آباد کې
ځان وژلی و ویل کېږي چې هغه محصل و، یعنی په دې معنا چې که هغوی چې یو انسټیار سره ثبت و رجستر دي او پناه غواړي په داخل هند کې یا نورو هیوادونو ته دوی واستوي، د محصلینو هم همدغه حال ده. هغه محصلین چې هلته د زده کړې لپاره تللي، که د افغانستان د حکومت لخوا یا د بورسونو لخوا راغلي یا په خپل شخصي توګه هلته زده کړې کوي،
د محصلین دومره مشکلات وو چې بیا ښه شو چې یو څو پروازونه وشي، دوی ډېرې لار حالات وو چې دوی ته پیسې نه راتله افغانستانه، قرنطین وو، داسې سخت قرنطین وو په هند کې، چاته اجازه نه وه چې د خپل کور نه وځي، د خرج خوراک پیسې نه وو. کوم چې دیستیال لخوا راغلی وو هغه خو بیا هم سره امکانات درلوده. دا شخصي محصلینو دې د دوی لپاره دومره مشکلات وو چې څومره مرکې ما وکړه، ډېرې رابطې مو ونیوله چې دوی ته پروازونه برابر شو. دې هلک هم چې راغلی وو دا هم شخصي راغلی وو، شخصي محصل وو، دلته بیا هم د خوراک دپاره پیسې ورسره نه وو، هېڅ چا دوی پروا نه کوله. په پردی ملک کې چې ورسره پیسې نه وي، چا ورسره مرسته مونږ کې نو هغه څه وکړي، نو هغه ډېره عذاب وو، ډېره فشار وو باندې راغلی وو چې په اونۍ
د افغان محصلینو په برخه کې. هلته په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت خو به یو څانګه لري، مسؤلین خو به لري. آیا دوی په تېره بیا دغه د افغان محصلینو ستونزو ته رسیدګي ونه کړای شوی په دغه کرونا حالت کې؟
ما ډېره رابطې وکړله چې کوم محصلین چې شکایتونه یې درلوده، بیا د تحصیلي وو هغې سره مې رابطې وکړه. هو محصلین هم ډېر زیات وو، پنځه زره شپږ زره یا شل زره محصلین وو، دلته ټولو ته رسیدګي یو اتشې تحصیلي مشکله ده. دوی ته دوی هم په خپله اندازه چې ما سره کومه رابطه چې ورسره دوی هم منډه وکړله، خو بیا هم محصلین زیات وو، دوی دلته سفارت هم په قرنطین کې وو، پروازونه بند وو، دوی امکانات هم نه وو. ما ډېرې لیدلې وو، که ډېرې مسافرې کړی د سفیر سره مسافرې کړی، اتشې تحصیلي سره، دوی هم امکانات محدود وو. او اصل دی کې د افغانستان حکومت مسؤوله ده چې کله چې قرنطین شو دوی ته خو معلومه ده، وزارت تحصیلات علي دې ته معلومه ده چې څومره محصلین په شخصي توګه تللی ده، څومره وختونه یې خلاص شوی ده. په دې حالت کې دوی کورنۍ نه لري، او په هندوستان کې هم داسې کلک قرنطین وو. په کار وو چې د وزارت تحصیلات علي دوی ته توجه کوله، دوی توجه ونه کړه، ډېره به مشکلات وو. دا نجونې ما ته د تلفون نه کوله، ډېر نجونې ژړل چې زه چې مونږ د ډوډۍ پیسې نه لرو، مونږ څنګه وکړو، مونږ هېڅ شم نه، څوک مونږ سره مرسته نه کوي.
افغان مدني فعال نثار احمد شیرزی و چې په هند کې د افغان محصلانو او افغان وګړو د ستونزو په اړه څرګندونې کولې.
ستاسو له پیغامونو
اسمت الله يم د کلې دنګرار څخه زمونږه مشکل دغه ده چې شهیدانو ماشونه ورک شوي دي. ماشونه ورک شوي دي چې ریاست له ورشو راته وایي چې لس زره روپۍ راکړه، کونړۍ ماشونه دې نه والا کېږي. وردې ملي کې شهید شوی دی، دا ته کور کې شهید شوی نه دی. زمونږ پیغام همدا دی مشرانو ته چې دا دې بېزه ده، پاملرنه دې ورته وشي. زه د هلمند ولایت د ګریش د ولسوالۍ یم. زموږ ږغ دي د لوړو چارواکو پورې ورسېږي، لکه د هلمند والي صاحب او د لوړو مقاماتو ته. دغه د ګریش ولسوالۍ کې دی، بیا تر خوراو پورې موږ دلته مهاجر پراته یو. خلک دي لوډر راوځي، دغه سرایونه چې په کوي زموږ لویان، کوی خیر چې ګناهکار وي که نه یو. دغه د سیاسرو د ماشومانو غم ولې نه خوړل کېږي چې نه مکتب لرو او مرزونه دي. یو بازار په نامه د مهاجر بازار خو خراب کوي. اوس سرایونه خلک راوځي، دغه د لوډر راځي، دغه سرایونه خرابوي. دغه زموږ ږغ دي د لوړو چارواکو پورې ورو سه زمور لکه انسان اندازه پراته یو. نه کور پریزی، نه کلی پریزی، دلته موږ نه مکتب لرو، نه څه لرو، نه برمه لرو. هڅه اعتراض په بیره نیولی، دغه سلام را باندې چپخی. دغه زما پیغام ده، دغه پیغام دی ورسی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
فیضا محمد د کندهار د تنظیم نهایي څخه فیصل په تماس کې یم. موږ یو مشکل درلودی، دا مشکل مو د ډیره وخت دی، د تقاوت په حساب کې دی. زه په 1950 کې د بولدک ته ګمرک څخه تقاوت شولم. نو د تقاوت په حساب مې تر اوسه نه دی اخیستی، دا د درې کال مې مور اخلي. د بعض مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو له نګاس زه غواړم چې همدغه ما پیسې چې ما سره دولت ګرځولې دي، دغه دې ماته پر یو ځای راکړي، لکه د افغانستان بانک ته مامورینو را چې پر یو ځای چې مامور یې تقاوت شي پر یو ځای ورکړي. دغه دې موږ هم پر یو ځای باندې راکړي چې موږ یو کار په وکړو، یو دوکانداري په وکړو، یو اړو مانده مو په خلاص شي. او دا چې بیرته بیا د تقاوت پیسې همدغه چې د کال دی ماته یې یا لکه افغانۍ یا چا زره افغانۍ راکړي، دا خو چندانې پیسې نه دي. نه په دې باندې کوم کار کېږي، نه په دې باندې شی کېږي. او د دولت قانون خو نوم داسې نه دی پر ټولو باندې باید یکسان دي. نو د افغانستان بانک مامورین ته چې تقاوت پر یو ځای ورکوي، نو موږ څه ولې نه راکوي؟ موږ هم د وزارت مالیې مامورین یو، هغه هم د وزارت مالیې مامور دي. نو څه پکې وسلام د خدای په امر.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دا اوریدونکو له همدغه پیغامونو سره د خبرونې نیمایي ته ورسیدو. مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته ورسو، له احمد شیبر نه د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
افغانستان 1515 وینتلاتور دستگاوی له جرمنی اخیستی دي او تمه ده چې راتلونکې اونۍ دغه دستگاوی د حواله لارې افغانستان ته انتقال شي. په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې 340 کسان په کرونا اخته شوي دي او 40 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې یو شمېر داخلي او خارجي مخربین هڅه کوي چې د سولې بهیر وځنډوي او ګډوډ کړي. د کندوز په دشتیارچي ولسوالۍ کې 8 حکومتي سرتیري وژل شوي دي. په بلخ کې 8 طالبان وژل شوي دي. د دال د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې سعودي عربستان اعلان وکړ چې د کورونا وایرس د ګواښ له کبله به سږ کال د حج مراسمو کې د نور نړۍ حاجانو ته د ګډون اجازه ورنکړي. او عربستان وایي چې د یمن د حوثي اغیانو یو بلستیک توغندی د ریاض پر سر شنډ کړی.
د خوست اوسیدونکو او سوداګر د غلام خان بندر خلاصېدو ته خوشاله دي. وایي چې له دې سره به د دوړو لوریو د خلکو د تاګ راتګ د اسانتیا ترڅنګ د سوداګرۍ چارې هم چټک او ارزانه سي. د دوشنبه پر ورځ تورخم او چمن لار هم په خوا کې د خوست پر غلام خان بندر هم دوړو لوریو ته د سوداګریزو توکو په ځنګړي ډول د موسمي ترکاریو او میوو د لیشت په مخه د ګاډو تاګ راتګ پیل شو. نجیب الله لوخیل او نور تفصیل.
د غلام خان لارې د خلاصېدو په ورځ په دواړو لورو کې د توکو د لسګونو ډکو لاریو ترڅنګ د سیمې ته ګڼ سیمهوال او سوداګر هم ورغلي ول. سوداګر وویل دې سره به په دواړو لورو کې یو شمېر خلکو ته دایمي کار پیدا شي او دوی به هم وکولی شي چې په دې نږدې لاره د پاکستان لویو ښارونو ته د مالونو لیږد رالیږد وکړي. سوداګرو د افغانستان او پاکستان له حکومتونو هم وغوښتل چې باروړونکو موټرو او ډریورانو ته اجازه ورکړي چې دواړو لورو ته په خپل لاس توکي او مواد ولیږدوي. د فضل محمد احمد زیپونوم په خوست کې د یو سوداګری شرکت مشر آزادۍ رادیو ته وویل
لاره خلاص سو ایموګي طرف هم صدرات واستاسو ویني چې وروړي دوی طرف نه والی دوی طرف نه تر واوښتل. نو دا ډیره د خوشحالي خبره ده. یی دغه سره به ډیر خلک په کار ولګيږي.
سوداګر وایي په اوږدو لارو باندې د ترکاریو او میوو په وړو راوړلو کې د پام وړ برخه خرابیږي، خو که د غلام خان په لاره د سبزیو او میوو صادرات او واردات کیږي د خرابیدو او زیان کچه به بیخي لګوي. د عمرګل منګل په نوم د خوست د سبزیو د مارکیټ یو استازی وایي
پنجاب سره مونږ ته دال یاره ډیره نږدې ده. پر تلا د تورخم د سپن بلدک مونږ ته مال ډیر اسون غورځي. پنجاب نه په دال یاره لړۍ کریا 50,000-60,000 کلدارې لګېږي. په تورخم چې مونږ دا مال خوست ته راوړو 150,000-160,000 دا په پټۍ کې 150,000-200,000 روپۍ پار کوي.
د میرصاحب خان په نوم یو ځایي اوسیدونکی چې دی هم په دې لاره د توکو د وړلو راوړلو سوداګري کوي وایي
ترانسپورت په برخه کې داغه دی یي چې د پاکستانیانو ډېر ورون چې وي دا به دلته بدلېږي. آب ولته وي یو موټر 50,000-80,000-100,000 قیمت لري. دا که ته بل ډېر ورته ویر کې نو دا خو دې غریبونو زړونه ابدي کې. دغه ته که چیرې مونږ ته دا حکومت سهولت جوړ کړي یوه طریقه جوړه کړي چې د خپل ډېر وسره که بانو ته وي او که میرون شا ته وي که فیس ته وي که ګردیز کو بل ته وي چې دا خپل ډېر ور خپل موټر.
د نیازولي مشال په نوم یو بل ځایي اوسیدونکي د هغو ټولو چارواکو او مسؤلینو د هڅو مننه وکړه چې د غلام خان لارې د پرانیستې لپاره یې کړي دي. دی د دې لارې ارزښت ته په کتو وایي
هر څوک چې د خوست وي که یوه ټپرې د روډ په غوړه ولګوي دومره کاروبار به یې سره چلان وي ان شاءالله د ټول مشکلات نه پرېها شي. خو د دولت نه مې دا غوښتنه ده چې په خیس کې یوه کنسلګري د پاکستان روشي چې د خلک د خصول د ټول افغانستان د ټول افغانستان لپاره چې د ویزې لګول یو سوکا کور د زمینه ته برابر شي.
افغان چارواکو ویلي د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو په اړه د پاکستان حکومت سره موافقه تر رسیدلی او ممکن راتلونکو څو میاشتو کې د تورخم او سپین بولدک پشان دا لاره هم د دواړو حکومتونو لخوا په رسمي توګه ترانزیت شي.
د غزنی اوسیدونکو وایي د چاپیریال سوتی یا ژغزي ککړتیا د خلکو ژوند نارامه کړی دی. حبیب الرحمن تصویر راپور لري.
احسان الله د غزنی یو شخصي روغتون ته ناروغه مور راوړي. د یوای مور د چاپیریال سپتیکه کړتیا څخه زوريږي.
دما خپل مور د استاذ وینس په درختون کې بستر د خپل پروانی تکلیف اخته ده. کله وخت د کراچي او ولراسي د غرنونې چلند کړی وي واقعا په غیظ او په پیغم ډیر زیات تاثیر باندې کوي، ډیر زیات تر فشار لاندې راځي. هغه رامتیا لږه خلمن زوړی کله یو دوی د خیا آرام سی بیا راسي رخچوال بغه 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 نوغل ل زیات فشار سره مخ کوي.
دا یوازې احسان الله نه دی چې د چاپیریال له صوتي ککړتیا څخه شکایت لري، بلکې په غزنی ښار کې دغه کار د ډیرو خلکو ژوند نارامه کړی دی. دا غزنی اوسیدونکي وایي د ښار پر لویو او وړو واټونو ټوله ورځ پلورونکو په سپیکرونو کې امپیتری چالانی کړې وي او د خپلو سوداګریزو توکو صفت او د بیې په اړه تبلیغات کوي. دوی وایي په ښار کې د دغه خلکو د شر او شور له امله خبره نه اورېدل کېږي. د غزنی ښار یو تن اوسیدونکی سیف الله وایي
دغه ګونه واقعاً ډیر بد لګیږي، دغه سړی آرام لمنځه وړي. بیخي دغه شی په غزنی کې دومره زیات شوی دی په هر کوڅه کې دوه درې دانې رکشې لاسیک راچی یا دغه د سکریم ولچیغې وي.
د غزنی اوسیدونکي د چاپیریال ساتنې له ریاست څخه د دغه سپیکرونو د بندېدو غوښتنه کوي، خو په غزنی کې د چاپیریال ساتنې رئیس بیا وایي د خلکو دغه ستونزه یې په پام کې نیولې ده. حکمت الله مهران وایي ډیر ژر به دغه سپیکرونه له ښاره راټول او صوتي ککړتیاوې به له منځه یوسي. روغتیا پالان هم وایي دا ډول ژغنه د انسانانو پر رواني حالت ناوړه اغېزه کوي. د غزنی په یو شخصي روغتون کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر امان الله مشفق وایي
لوړ آواز صوتي اعلانونه دا تبد انسان په روح روان باندې بد اثر لري، خصوصا رواني مریضانو ته کوم چې په انزایټي لري، مانیا لري، ډیپریشن کې یا په مزمن افسردګي باندې اخته وي، د دوی په روح روان باندې منفي اغېز شیندلی شي. منفي اثرات یې ډېر زیات دي، هیله ده چې دې ته توجه وشي.
دا غزنی اوسیدونکي وایي دغه کسانو خپلې کراچي او رخشې د ښار په ټولو برخو آن د کورونو جماعتونو ښوونځیو او روغتونونو مخ ته هم درولې وي. دوی د چاپیریال ساتنې د ادارې تر څنګ د ښاروالي هم غواړي چې د دغه کسانو فعالیت وڅاري.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکونو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمې نړۍ خبرونه ته ښه راغلاست. د دې اونۍ په خبرونه کې مو درته د خزو د خولا د جراحي په اړه معلومات او مرکې چمتو کړې دي. د پلاستیک جراحي یا د خولا لپاره جراحي اوسمهال د افغانستان په لویو ښارونو په ځنګړي ډول مرکز کابل کې ګڼ مینوال لري. تر نارینه هم د دې درملنې او ځان ښایسته کولو ډېرې مینوالې نجونې او ښځې دي. خو آیا دغه جراحي یوازې هغه ښځې کوي چې ظاهري څیرې ښکلې نه وي؟
هغه کسان چې هغوی سینونه زیاتې یا مخ چوم لږ سوی یا مغز وړن سوی یا د پزې خواوشا دا خطونه پیدا شي، هغوی هم رجوع کوي او دغه جراحي توصیه کوي.
د ښکلا جراحي باید کله وشي او کوم کسان کولای شي چې د ښکلا جراحي ترسره کړي؟
په بالغو کسانو کې چې سینونه تقریبا د اتلسو نه پورته وي، هغو دپاره موږ دغه جراحي پلاستیک د هغې د مشکلاتو په اساس باندې توصیه کوو.
د ښکلا جراحي د ګټې تر څنګ کومې ستونزې راولاړوي؟ کوم جانبي زیانونه لري او کوم نجونو چې د ښکلا جراحي کړې ده اوس څومره له دغه کار راضي دي؟
زه د دغې جراحي نه واقعا ډېره خوشحاله یم او هر څوک چې داسې ستونزې لري نو باید دغه جراحي وکړي.
د دغو ټولو پوښتنو ځواب به په همدې خپرونه کې واورئ. د خپرونه وږمې جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم، خو اوس به راپور له وږمې جبرخیل واورو.
The
د تاریخ په اوګدو کې تل خزو د زاندو کلی ساتلو په پار ډول ډول درمل او طبيعي بوټي کارولې دي. د دغه کار تاریخچه آن د پخوانی مصر دورې ته ورسیږي. دا لړۍ له پخوا راهیسې همداسې دوام لري، خو په دا وروستیو څو لسیزو کې د خزو ښکلا ته د عصري طبي علومو لخوا زیاته پاملرنه شوې، چې آن په باندني هیوادونو کې د ظاهري زړښت مخه هم تر یوه حده د ښکلا د جراحۍ په واسطه نیول شوې ده. د ښکلا جراحي په افغانستان کې یوه نیمه لسیزه مخکې رامنځته شوې، خو زیاته وده یې کړې ده. ډیری وګړي په ځانګړي ډول پیغلې نجونې او ښځې د خپلې څیرې د ښکلولو او ښکلې ساتلو لپاره پیسې لګوي او خواري کوي. دغه جراحي تر ډیره د وریځو جګول، د پوزې جګول او نری کول، د شونډو پلنول، د پوستکي روښانه کول، د بڼو او ویښتانو کرل او لسګونه داسې نورې کړنې دي چې د ښکلا لپاره یې ترسره کوي. خو د غیر ضروري او هوسي جراحیو تر څنګ ځینې نجونې دغه جراحي د اړتیا له مخې هم کوي. شل کلنه مدینه چې د کارتینو اوسیدونکې ده، د کالدانی د داغ د لرې کولو او د مخ د روښانه کولو لپاره یې د ښکلا جراحي او د ښکلا یوه غیر جراحي عملیه په یوه خصوصي کلینیک کې ترسره کړې ده. اوس یې له پایلو خوشحاله ده او زیاتوي:
زما په تندي باندې یو د کالدانی داغ و چې زه ډېره زیاته ورنه ځورېدم، او کله چې زما هم سنفیان په ټوکه ماته تاپایی ویل نو زه ډیره د غینه خفه کیدم، او مور می مجبوره کړه چې ماته د ښکلا جراحي وکړي، او دغه جراحي نه پس اوس زه ډیره خوشاله یم. زما د سلدانی دغه اوس مکمل ورک شوی، او اوس چې خپل څیره په آینه کې ګورم نو پخوا پسې خفګان ماته ناراضي.
د ښکلا جراحي یو شمېر هغه ښځې او نجونې هم ترسره کوي چې یا د خپلې څیرې د جوړښت نه خوښې نه دي، او یا هم د عمر د زیاتوالي له امله د زړښت نښې لرې کول غواړي. خو ډېر ځله داسې کېږي چې دغه جراحي د تمې خلاف پایلې لري او د ښکلا پر ځای بدې اغیزې په ځای پرېږدي. زرمینه چې د مخ د ګونځو د لرې کولو لپاره یې د ښکلا عملیې څو وارې ترسره کړې دي، اوس یې د پایلو نه خوشاله نه ده. هغه خپله کیسه داسې راته کوي:
شیان می اغستې دي خو پیسې می تلې خو بس نتیجه غی نه دا ور کړای غټه راته نه راکړي چې مراته نه کړی نه منګه دی هغه نه نوتیر نه خوشاله ونه نه هیڅ پیدا راته چې نه راکړي نو څه پیدا ونه خوشاله. په افغانستان کې سم ډاکټر انشته چې نشته چې یو سم جراحي وکي او چېو کی چټي پیسې اخلي او بس ناق ناروا خلاص.
د ښکلا د جراحي ترڅنګ دا سينور طبيعي درمل او لارې چاري هم شته چې د پوستکي د بي وخت زړښت مخه تر یوه حد نيسي. دغه مواد اکثره خزي په کور کې کاروي. ممتاز یوسف چې اوس مهال د خپل پوستکي له رونوالي راضي ده، تل کوشش کوي چې د مخ د ښکلي او تازه ساتلو لپاره له طبيعي لارو چارو ګټه واخلي. هغه زیاتوي چې طبيعي مواد زکه د پوستکي لپاره ښه دي چې جانبي عوارض نه لري.
مونږ کولای شو د دې ویتامینونو لکه ترکاري نه مونږ همیشه استفاده وکړو، بانجانمی، بادرنګ او کاو، زیتون، دغه سبایی چې گازرې، دغه چې موږ ځوانان او د خپل خویندو چې هغه کسان چې په خصوص چې لکه حمل لري او ماشوم ته شیدې ورکوي، دغه کسان ته خو ډېره موثره ده چې د دې جلد کې لکه نه پیدا کیږي او د دې پوستکی همیشه شفاف او پاکه وي. او بله خبره چې موږ کوی چې ډېره اسانه طریقه چې موږ خپله کوی چې په خپل کورو کې ماسکونه برابر کړو، لکه موږ کوی چې د شیدو او کافي نه موږ طریقه کوي چې ماسک اونس جوړ کو او په شل دقو لپاره خپل مخ کو لګاو. او بل دا د هاګیو او د حاصلو او د کوچنه مون کوي چې ماسکنه مون کوي چې ماسک برابر کو او شل دقو 25 دقیقې لپاره مون په مخ باندې ولګاو. او بل ماسک مون کوي چې د بادرنګ وبونه او د بانجرمی هوونه مونږ د اوبې مکسکو او سپیناګۍ سره مخلوطوو. د دې نه کوی چې ښه طریقه ماسک برابر کړو او د آینده کې به هم د دې چلوکي او د دې چملوکي جلوګري به کوي نور زهر بره رسوي.
اکثره ښځې د ګډ ژوند د دوام او د خپل خاوند د خوشحاله ساتلو په هدف د ښکلا جراحي کوي. دوی په دې باور دي چې د ښځې او خاوند په ګډ ژوند کې د ښځې ښکلا هم د پام وړ رول لري، خو اکثره نارینه په دې باور دي چې د هر انسان طبیعي ښکلا تر جراحۍ ښه او په زړه پورې ده. محمد یوسف راتب د پکتیا ولایت اوسیدونکی هم وایي طبیعي ښکلا ښه ده، خو که د ښکلا جراحي هم په معیاري او تخصصي ډول ترسره شي مناسبه ده.
الله تعالی انسان ښکلی پیدا کړی دی، دا چې کوم تفاوتونه موږ تاسو په خپل ګرد چاپیر کې ګورو دا هغه تفاوتونه دي چې الله تعالی انسانانو ته په خپل منځونو کې په دې باندې ازمیښت ورکړی دی. ردو طبیعي ښکلا ته کوم مسایل چې مثلا د ضرورت په حساب که څوک جراحي کوي دومره به ووایم چې صحیح دی چې یو څوک به جراحي وکوي خپل ښکلا ته به تغیر ورکړي، خپل شکل ته به تغیر ورکړي، خو دا هم شته چې د هغې سره ممکن سایډ افیکټس یا عوارض جانبي نور هم ډیر به اوسي. نو سره له دې چې د دې مسایلو نه په امن کې پاتې شو، ښځه او میړه نه باید داسې دیو بل په ظاهري ښکلا باندې یو بل ته د ژوند تیرولو تمه ورکوي، لیکن ښکلا د زړه ده، ښکلا د فکر ده، ښکلا د سلوک ده.
د ښکلا جراحي په بهرنیو هیوادونو کې په ډیر لګښت ترسره کیږي، خو په افغانستان کې د ښکلا جراحي تر نورو هیوادونو کم لګښت لري. د همدې له امله اکثره ښځې، نجونې او آن هلکان هم ورته زړه ښه کوي. خو د پلاستیکي جراحي یوازینی لامل دا نه دی. ځینې ښځې او نجونې د زیات تشویش او په ځان د بې باورۍ له امله هم د ښکلا جراحي کوي، که څه هم ډیره اړتیا به یې ورته نه وي. دا چې د ښکلا جراحي به تر کومې کچې هغو کسانو ته ګټه ورسوي چې له خپل ظاهري جوړښت نه راضي نه دي، دا به د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم الله صالح په خبرو کې واورو.
د دغو کسانو دغه عمل په رواني ستونزو کې یو ډول ناروغي ده چې د بدن د بدشکلۍ اختلال په نامه یادیږي، چې اکثرا دا ناروغي په ښځینو کې زیات لیدل کیږي. دا کسان د خپل قوارې د نقص په حقله یو ډول فکری وسواس باندې اختوي. دوی تل د خپل قوارې د نقص په حقله فکر کوي، حال دا چې دا نقص ته هیڅوک بل هم متوجه نه وي. ولې په دې ناروغۍ اخته کس د ځان په حقله داسې عقیده لري چې بد شکله دی، بد قواره دی، څیره ښکلی نه دی، او دا حالت ته ډېر رنځ ورکوي، تل نارامه وي. دوی تل د خپل د مخ د ظاهري اعضاو لکه پوزه، زنه او د مخ جلد، د ویښتانو ښکلا، د تیو اندازه، د بدن د حجم ښکلا په هکله همیشه تشویش لري. دغه افراد د دې نقیصې د لرې کولو لپاره سره د دې چې دې نقیصې ته هیڅوک هم متوجه نه وي، ولې دا کوشش کوي چې ځان په مقرر ډول د جراحۍ تیغ ته ورکړي.
د ښکلا جراحي د نورو روغتیایي اړتیاو ترڅنګ د اوسني عصر یو ضرورت دی چې باید ترسره شي، او آن د ښکلا جراحي کولی شي د یوې هغې نجلۍ ژوند ښه او رنګین کړي چې د ناببره پیښو له امله یې د وجود د برخو یا مخ ښکلا له لاسه ورکړې ده، او د خلکو او همزولو ترمنځ ځان کم ورته ښکاري. خو دا چې دغه جراحي تر کومې پورې په افغانستان کې د ډاډ وړ دی، په ټوله کې څه جانبي عوارض لري، او په افغانستان کې د ښکلا جراحي لګښت څومره دی، دا هغه پوښتنې دي چې زموږ همکاري وږمې جبرخیل د ښکلا له متخصص زلمی خان احمدزی سره په دغه مرکه کې شریکې کړې دي.
احمد زیب که په سر کې دراته وایست چې د ښکلا جراحۍ لپاره کوم کسان مناسب دي او کوم کسان نشي کولی چې دغه جراحي ترسره کړي.
معمولا په بالغو کسانو کې چې سینونه یې تقریبا د اتلسو نه پورته وي، هغو دپاره موږ دغه جراحي پلاستیک د هغې د مشکلاتو په اساس باندې توصیه کوو، او هغه دوی په هر سن کې کولی شي. هغه کسان چې مثلا هغوی شکرې ناروغي ولري، نور قلبي تکلیفونه ولري، یا سن ډېر زیات وي، هغوی بیا نشي کولی چې جراحي پلاستیک وکړي.
اوس مهال په افغانستان کې د ښکلا جراحي په زیاتو شخصي کلینیکونو کې ترسره کیږي. تاسو د ښکلا د جراحۍ د یو متخصص په توګه باندې دغه کلینیکونه او د دوی وسایل څومره معیاري ګڼي، او دا به خلکو ته د ډاډ وړ وي؟
د جراحۍ د ښکلا لپاره باید خاص متخصص وي خاص مرکزونه یا خاص سټانډر شپخانی ولري هر څوک نشي کولای چې جری پلاستیکو کې ځکه اول خو وزارت دولت هغه ته اجازه نه ورکوي هر هغه څوک چې هغه د عامې روغتیا د وزارت نه د جری جواز ولري هلته هغوی هغه امتحان یې پاس کړی وي یا په بین المللي ډول باندې اسناد قابل د قبول وي یا هغه ډاکټر وي چې هغه په انټرنیشنل لیول باندې برابر وي نو هغه کولای شي چې جری پلاسټیک خلکو ته وکړي او په افغانستان کې خصوصا دغه جریان چې مونږ اوس کړی دي او کوي دا ډېرې کامیابې دي ځکه چې یو خو دلته دوه مهمې خبرې دي یو دا چې په افغانستان کې دغه جرایي چې مونږ کوو دا سټانډر جرایي ده ارزانه جرایي ده د نورو ممالکو نه اکثره مونږ ته د اروپا نه امریکا نه او نورو ځایو نه هم افغانان اکثره دلته راځي او دغه تداویانې دلته کوي ځکه چې دلته ورته اقتصادي تمامېږي او هغه کسان چې هر چېرته بورډونه لګولي یا د جرایي خبرې کوي یا د ښکلا خبرې کوي نو هغه اکثره امکان لري سټانډر نه وي
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د ښکلا جراحي ته ځانګړې شوی و هم دومره و تر بیا د خدای په امان.
اچار 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 د څه شي اچار؟
د ګوړه اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
اغو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او جوړ لره. پام کوئ چې خولې او پوزې مو بند ساتئ، مو غیبت پرې کوئ او مو بهتان پرې وایئ چې خدای مکړه د کورونا ویروس ورننه نوزي. مو خو غیبت ته ماسک هم له خولې لرې کوو. د خبرونې په پیل کې مو د فلم د یوې نوې جوړې شوې کمپنۍ له خاوند سره مرکه درته کړې ده. وایې ورې چې د خپل هیواد له فلمي صنعت نه خبر شئ. خبر شو چې د فلم جوړولو کمپنۍ مو جوړه کړې ده؟
هو، کیمره مې اخیسته، لایټ مې اخیسته، سورا سمې شوې منظرې هم لرم.
نو په دې کمپنۍ کې به مو ډېر کسان په کار ګمارلې وي که څنګه؟
تر اوسه خو مې څوک نه دی نیولې، وګورم چې څو تنو ته اړتیا پیدا کیږي.
نو په یوه فلم جوړولو کې خو زیاتو کسانو ته اړتیا ده.
هو، خو غواړم د فلم ډېر کارونه زه په خپله وکم.
مثلا کوم کارونه یې؟
مثلا د فلم کیسه زلیکم، ډایلوګونه زلیکم، ډایرکټر زکوم، ایډیټ زکوم، پروډوسر زیم، ډبل رولونه پکې زه اخلم. نو په دې حساب پاتې کیږي د فلم بدماش، لایټمن او د فلم جونې.
دا خو نو ته په خپله د فلم کمپنۍ جوړېدو ته هیڅ حاجت نشته.
هو، تقریبا ډېر کارونه په خپله کوم.
ته وایې چې د فلم نجونې، یعنی تا په فلم کې به له یوې نه زیاتې نجونې وي؟
هو، زه چې ډبل رولونه اخلم نو د ډبلو رولونو لپاره څو نجونو ته اړتیا ده، ځکه زه داسې کیسه ورته لیکم چې د فلم هلکان دوه درې تنه وي او د هغوی ټولو رولونه زه وکم او هر هلک باید یوه معشوقه هم ولري. او یا هم داسې کیسه لیکم چې یو هلک سون جونو سره اړیکې لري خو په پای کې افشا کیږي او تختی.
نو داسې کیسه ولی لیکې؟
ځکه چې زه یو مجرد د فلم لیکوالم او د مجرد سړي خیالونه ټول معشوقو ډک وي.
له دې معلومیږي چې ټول فلمونه به د عشقي وي او کنه په نور موضوعګانو به هم جوړیږي، مثلا تاریخي، ټولنیزو او خوانیزو چارو.
لومړی کار خو له عشقي فلمونو شروع کوم. کله مې چې له عشق زړه تور شو نو بیا شاید کومیډي جوړ کړم.
نو څو تنه ته اړتیا لرې چې درسره یې ونیسي؟
څو تنه د فلم جونو ته اړتیا لرم. یوه کمزوري بدماش ده، یوه زرنج ده چې سامانونه مو راسره ولېږدوي، او څو تنو نورو ته چې په فرعي رولونو کې کار وکړي لکه پلار، مور، کاکا، ماما او کمرمن.
ښه، له فلم جوړولو دی هدف څه شی دی؟
هدف می مینه او عشق دی. زه به په خپل هنر سره ثابته کړم چې د مینې څومره زور دی او وطن خدمت ته اړتیا لري.
تر اوسه مو څه څه تیار کړي دي؟
تر اوسه مې له اتو نجونو سره انټرویو کړې ده او نن شپه به که ژوند و کیسه ولیکم او سبا شپې ته به ډایلوګونه
نو ښکاري چې لنډ فلم دی.
کیسه به لنډه یي خو شاټونه اخیستل به یې ډېر وخت ونیسي، ځکه د نسا سندرو او وړو جنګونو صحنې به یې ډېرې.
څومره وخت به واخلي؟
دغه فلم چې شاید 15 دقیقې وي ممکن په یو کال کې شروع شي، ځکه غواړم عشقي صحنې ډېرې زیاتې تمرین کړي.
دنیا چې عصري شوه نو د زوکړې کلیسې لمانځل هم راواد شول. اوس خو ځینې خلک هر څه هیروي، لیکن د خپلوانو د زوکړې ورځ نه هیروي چې وی لمانځي او هاپی برډې ټو یو پکې وایي، خو ځینې بیا د خپلو نه د نورو لمانځي لکه داسې. خبرې
په څه شي؟
په دې چې نن ډېره مهمه ورځ ده.
مهمه ورځ ده؟
هو، ولې تا ته نه ده معلومه؟
نه، ووایه څه خبره ده؟
نن مې د زوکړې ورځ ده.
ها، یعنی چې په همدې ورځ پیدا شوې؟
و
نو څو کلنه شوې؟
23 کلنه.
و کلن خو شمس دی، نو ته څنګه 23 کلنه شوې؟ یعنی چې راواده مې کړې 15 کلنه وي.
زه پرېږده یې اوس، څه حساب دې راخیستی؟ نن مې کلیزه نیسي که نه؟
ته لکه چې د مال مفلسۍ نه نه یې خبره. میاشت نیمه شوې خو زه یوه افغانۍ هم نه لرم، پرون مې هم پیسې پور کړې.
زه خیر ده چې پیسې نه لرې، مې نیسه، خالي مبارکي خو راکه.
ښځې ته هم په دومره وړو وړو خبرو پسې ګرځې، مبارکي څه کوي؟
ولې په مبارکي دې هم پیسې مصرفېږي؟
ته نو اوس له خبرو خبرې جوړوې، پرېږده چې د دفتر راباندې ناوخته کېږي.
دلبره خبري؟
نه، په څه شي؟
نن د پریسا کلیزه ده.
دروغ مه وایه.
دروغ به ولې وایم، ورشه پوښتنه ترې وکړه.
داسې ووایه چې 3000 افغانۍ لرې که نه؟
و لرم یې. ولې؟
ته یې راکړه چې د پریسا کلیزه ورته ونیسم او متعجبه یې کړم.
ډېر ښه، دغه دی واخله، خو بیا یې په تنخوا کې راکړې. نو
دا میاشت خو یې نشم درکولی، بیا به یې بله میاشت درکړم. نه ویل کېږي د بل چا کلیزه نه وي، خاپېری هم ویل چې کلیزه مې نږدې ده.
دا صحیح ده، بیا بله میاشت کې یې راکړه.
فریزا جانې را واخله چاړه او کیک پرې کړه.
له تاسو ټولو ډېره مننه کوم، خو له دلبر خان نه ډېره زیاته مننه په دې کوم چې متعجبه یې کوم، ځکه د ما هم خپله کلیزه نه وه په یاد. بیا هم مننه.
هیله کوم، هیله کوم، د تا لایقت نه لري، کیک پرې کړه.
ښه، صحیح ده.
Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Parisa, happy birthday to you.
Parisa jane pakke kore pamakh hone ishtam. اوس پام وکي هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسي.
بے خبر اجانس خبر را کوي چې د ملي شورا اداري پلاوی د دغه شورا د غړو لپاره نوي څوکۍ اخلي. خبر زیاتوي د شورا ټول غیر حاضر غړي چې له ډېرې مودې راهیسې درک نه و معلوم، د شورا غونډو ته په رازرېدو برسېره آن د شپې تر ناوخته پاتې کېږي. په خبر کې راغلي دي د شورا ټول حاضر او غیر حاضر غړي په خورا هېوادنۍ مینه برخه اخلي او د یوې شېبې لپاره هم نه غیر حاضرېږي. دا چې شورا ته د نوو څوکیو واخیستلو اړتیا څنګه پیدا شوې ده ښاغلی پیسه ګلی راته وایي.
د دې لپاره څوکۍ اخلو چې له ډېرې مودې راهیسې غیر حاضر وکیلان د خپلې غیر حاضرۍ په موده کې دومره چاغ او شلم شوي دي چې په خپلو پخوانیو څوکیو کې نه ځایېږي، او مجبور یو چې د څوکیو تر څنګ یوه بله څوکۍ هم ورته کېدو چې پکې ځای شي.
دا چې دغه غیر حاضران ولې دومره چاغ او شلم شوي دي؟ پیسه ګلی ایله داسې وښود.
خواران ملامت نه دي، په کورونو کې ځای په ځای ناست دي او خوړلی ده. خوراک هم بیا د دوی خوراک، ځکه خو خواران دومره غټ شوي دي.
پیسه ګل زیاتوي چې دایمي غیر حاضر وکیلان په دې ورځو کې د دې لپاره دومره سخت اجري ورکوي چې کابینې ته اهل وزیران وټاکي، خو آزاد مبصرین بیا دا خبره نه مني او وایي چې ټول غم د ډالرو دی. چې یو ځلې د وزیر ډالر جیب ته کړل، بیا به یې څوک په دوربین کې هم ونه ویني. وخت چې بدل شي نو هر څه ورسره بدل شي، لکه اوس چې والیان له خپل نوم نه هم ډارېږي. پام وکړئ.
والی صاحب، وا والی صاحب، لکار میں در سره و
دا څومره به اخلاص اړای دی.
السلام علیکم والی صاحب، ستړی مشه.
وعلیکم السلام، خیر وسی؟ نه پیدم چې ساده او که نه خبر.
پس شي خدای دې خیر کی والی صاحب.
نه خبر چې دوه حکومتونه دي.
اورې دل می دی خو لیدل می لانه دي. نو ته ولې په غوسه شوې والی صاحب؟
چپ چپ بیا والی ونه وای، سم نوم می واخلا چې غلام سردار خان.
نه والی صاحب، خدای دې نه کوي چې دغه مر به ترامي بدرته وکم.
پام چې بیا ونه وای والی صاحب، چې درته می ویل.
ولی والی صاحب،
اوس به یا دنی ولایم یا هغه، زه غلام سردار خان یم، پوس وی کنه.
دا خبرونه ننګیار نشنا برابر کړی وو او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، یاسمین حکمت او زه ثنا زرمتی. که خبرونه په انټرنیټ اورئ نو پته مو دا ده www.azadiradio.com.